دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبرونه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټګي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله نن په دریم ورځ هم ترانسپورټرانو، کسٹم کلیرنګ ایجنټانو، سوداګرو او ډرایورانو په شریکه د ټیټ په نوم عارضي اسنادو په ضد احتجاج کړی. اخوا د پاکستان تجارت او سرمایه کاری وفاقي چیمبر په خواني مشر حاجی جمال الدین اچکزی دی وته ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی تعلقات د تاریخ تر ټولو ښکتا کچې ته غورځېدلې دي. د پاکستان په وزوی د استخباراتي ادارې ISI په خواني مشر او د پیښور په خواني کور کمانډر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ فیض حمید نیولې شوی او د هغه خلاف د فیلډ جنرال کورټ مارشل یا د پوځي قانون لاندې کاروایی شروع شوې ده. د انساني حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي په کال 2021 کې د بیا واکمنې دورستو طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په لړ کې ډېر بد حال جوړ کړي او افغانستان د دنیا تر ټولو بد بشري بحرانونو څخه یو ناتیریږي. جرمني، فرانس او برتانیي په غزا کې د جنگبندۍ غوښتنه کړي، بلخوا اسرائیل په پراخه کچه د حمله تیاری کوي. د ډیوا سره پاتې شئ. د سیمې او نړۍ په حالاتو باندې تاسو ته ریپورتونه او مرکې وړاندې کوم. په خیر راغلی. دا د وایس اف امریکا ټلویزیون خبرونه ده. نن د ګل یادو شنبې ورځ کال 2023 د اګست د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 1 بجه شوې ده. سټی کې تاسو اوریدل او اوس راځو د مهمو خبرونو او ریپورتونو اړخته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله نن په درېم ورځ هم ترانسپورټرانو، کسٹم کلیرنګ ایجنټانو، سوداګرو او ډرایورانو په شریکه د ټیټ په نوم د عارضي اسنادو خلاف خپل احتجاج جاری ساتلی دی. احتجاج کوونکو په تورخم کې هغه لار تړلې ده د کومې لارې چې ګاډي د پاکستان افغانستان ته صادرات او ترانزیت تجارت وړي. نور حال په دې حق لباندې د سیمینا د ریوه خبريال فرید شنواری په دې ریپورت کې راکوي.
په تورخم کې احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو او سوداګرو وویل د ټیټ په نوم د اسنادو د ستونزې په وجه پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت په ټپه ودرېدلی او ورځ تر بلې په کې ستونزې رامنځته کیږي. ترانسپورټران وایي احتجاجي پرلت به تر هغې روان وي تر څو چې غوښتنې ونه منلی شي.
دومره مشکلات را ته شو جوړ کړی دي چې موږ دغه احتجاج نه مجبور کړو چې موږ خپل ترانسپورټ ودرولو پر امن هغه دواړو ملکونو له موږ دا مطالبه کوو چې تاسو په دې نظر ثانی وکړئ زموږ د مشکلات کمیدو په ځای تاسو خپل تجارت کمیدو په ځای خپل جیبونه ډکېدو سوچ کړی دی. په کار سي تجارت بڑھاو کوي دا کم دغه مخ ټماټر او سبزی را رواني دي مخ رواني دا نقصان چاله دی خو غریب پښتون له عوام له دی د ملک له دی دواړو ملکونو له دی نو موږ دا پریاد وشاله کو دا لو کومله کو
په تورخم کې احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو او سوداګرو پس له هغه احتجاج پیل کړی چې وړاندې نه دواړو غاړو ته په زرګونو شمیر کې اسناد نه لرلو د لاسه گاډي رئیسه شوې دي. د پاکستان سوداګرۍ وزارت او کسٹم محکمې تیره اونۍ په یو اعلامیه کې ویلیو د افغانستان هغه غاړو ته به مال وړلو او راوړلو اجازه نه ورکولای کیږي کوم سره چې دغه اسناد نشته.
دغه د یو خپلسی پاکستان جوړ کړی دا او افغانستان دوړ ملکونو خو بده کې نرمي راولي فیسیلیټیشن دب کړه کوم ډرایور کلندر لا او موږ سره دا ظلم بند کړی شي دغه د پاکستان مشیت تبعي طرف روان دی افغانستان مشیت تبعي طرف روان دی ځکه چې وسته امپورټ سیزن د افغانستان نه مختلف قسم میوه فروټ سبزی روان دي او پاکستان نه مختلف شکل کې فروټ سبزی روان دي ایکسپورت نو په دې کې دوړ ملکونو ډېر نقصان روان دی. فکر وکړ دي چې دا سره کینی دا دشمن پالیسی سره ختمه کا.
ترانسپورټران دا وکوي څو ورځو راهسي دواړو خاوته د دواړو هیوادونو په زرګونو شمیر کې ډک او تش گاډي رئیسار شوی او په پولاتلو او راتلو اجازه نور کولای کیږي. په تورخم کې حکومتي ادارو چارواکي وایي دواړ خیزه تجارت او ترانزټ تجارت روان دی او اسناد لرونکي ډرایوران تک او راتک کولای شي.
مالند په خبر نه را بار کړی تقریبا 15 ورځې کېږي چې د میچنې لاندې را کوشي او ګرونډه پوري او ومه شپم دلته د پرې ګروند کې ولاړ یو نو بس څوک هم د پوښتنې نشته، نو چا ته به موږ څه دغه وکړو؟ اوس که څوک چېرته مشرانو ته زموږ دغه غږ ورسي، په پاسپورټ ویزه هم خوشي کې هم ښه ده، یا همداسې وخت راله راکړي. دغه ټیټ باندې خو ډېرې ټیم لګي، دا چې راوځي میاشت دو میاشتو کې د دې پته نه لګېږي، نو بس زموږ دا مشکل دی دلته.
پاکستان حکومت یو لوړ پوری پلاوی روان کال په مارچ میاشت کې کابل ته سفر کړی و، او هلته افغان طالبانو سره د ناستې وروسته په دې خبره سلا شوی وو چې ډرایورانو ته به د پاسپورټ او ویزې پرته اسناد ورکول کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن په سرحدي لار باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ ډزې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه ډزو کې د پاکستان یو امنیتي عسكر ژوبل شوې دي. په دې حق باندې په تیر خبرونه کې زمونږ همکار نوشربان قلندر په سیمه کې د دې خبريال فرید شینواری نه نور تازه حال پوښتلې.
جاجی پر لکھوم روان دے نندر مورز دا ہو ماخام نا بلگ کے بوران دے افغان طالبان او پاکستانی چاروا کو ترمنس تو خام کے ڈز شوی دی، او ڈز پدی وجہ باند شوی دی کوم سرچینی وی اغا دا خبر کئی چې افغان طالبانو او پداس زئی کی پوسا جوړول باندې کار پیل کړو، چې اغا یو من زایدی اغا په 100 کیلومتر حدود کې دنه زایدی، او پاکستانی چارواکی وایي چې 100 کیلومتره دلنه حدودو کې مونږ دین وړاندې له اسنامې سره شوي دي، نیکلم سره شوي دي، په دې کې کار کول منې دي، او نه پاکستان په دې کې کار کوي نه افغانستان په دې کې کار کوي، نو په داسې لانجمن ځای کې کار روانو چې هغه دوی ته قبول نو، او پسته هغې نه بیا ډزې وشوي، دواړو خواو ته ډزې وشوي، او دغه په نتیجه کې چې کومې سرچینې دا وایي چې ځواک یو تن ژوبل شوی دی، خو ځینې داسې معلومات هم راځي چې افغانستان غاړې ته هم مرګ ژوبل شوی ده، خو یا تایید شوې نه ده.
سمره اوس دې وخت کې چې کوم دې څه صورت حال لې دغه د کې اور ډزې ودرېدلې دي کنه؟
اوس دا یو مخام نه 15 منټه مخکې دزې ودرېدې، هغې نه وړاندې نیم ساعت یا نږدې ګنټه سخت دزې دواړو خواو ته وشوې، چې په تورخان کې څومره پیاده خلک وو یا څومره ګاډو والو وو هغوی یو یاره خواره شوه. د ډزو په نتیجه کې پاکستان غاړې ته چې کوم زمونږ شینواری دی په ماچامې نه چې ورته ویلی شي هغه پوخام سره لاندې اوسېږي، کورونه دي، هغه هم په سلګونو شمېر خلک کورونو نه راووتل، ماشومان راووتل، زنانه راووتلې، ځکه چې ډېرې سختې ډزې دواړو خواو ته روان وې. دې سره سره که مونږ وګورو نو پیاده خلکو تګ راتګ هم بند شوی دی، ګاډو تګ راتګ خو وړاندې نه بند شوی وو، کوم ناروغانو تګ راتګ دی هغه هم بند شوی دی.
خا دا خو واقعي نوې صورتحال له ګورو چې موږ سره نوې اطلاعات راځي هغه بیا موږ د خپل کتونکو سره شریکو د وی او ای ډیوا فیسبوک او وی او ای ډیوا ویب پاڼه او د وی او ای ډیوا چې کوم ایکس اکاؤنٹ دی. مننه تاسو فرض شینواری د وخرا کولو. مننه
د پاکستان تجارت او سرمایه کاری وفاقی چمبر پخوانی مشر حاجی جمال الدین اچکزی وای د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارتی تعلقات تر ټولو خطا کچتا غورځېدلې دي. د نوموړي سره په چمن کې د یو خبريال نعمت الله سرحدي خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان او افغانستان تجارت پر ریکارد باندې د مخه 2.2 تقریبا 2 بلین ډالر روان وو، دا د پاکستان سرکاري حجم مطابق، خو زه در دې لا هم ډیر بالا بولم، ولې پاغه کې چې ایکسپورت د پاکستان سره په پاکستانی روپو باندې هم کېدی. نو دا را کم سو چې 2023 تقریبا په 1.2 ډالر تر بلین ډالر تر ورسېدی. نو د کمېدو وجوهات ډېر دی. اوس د موجوده حالات کې خو زما خیال دی چې دونګ زیات را کم سو چې هغه به مشپر 200 ملیون ډالر تر رسیدلې دي او نور هم پر کمېدو مخ روان دي. او تا وجوهات وپشتله وجوهات د پاکستان او د افغانستان د حکومتو درمابین د تجاري غونډې په ناسته کې هیڅ د 2 کال کې ناشته نه دي سوي. نو د هغه وجه د تجارت هم کمیږي او د دې د نه ناشته د وجه پاکستان پر افغاني مالو باندې ټیکسونه وو او ډیوټیانی وو او ویلیو یې بالا کړی ده. افغانستان حکومت خو پر پاکستانی مالو باندې هغه د یو د بل د مقابلې په تور هغه مد مقابل رقم نرخونه او ټیکسونه پر مالو بالا کو چې تجارت هم کم شو.
څه قسمه مالونه څه قسمه مالونه د پاکستان سره څه قسمه مالونه د افغانستان سره راځي؟
د افغانستان څخه تربار او وچمه او کویل او دغه مدنیات او ماربل او نور قسم د افغانستان اوریجن ډیر مالونه راتلو. هغه د پاکستان کې ډیر کارونه پر کېدو برته د هغه څه پروسیسینګ او پیکینګ شی به تیاری وسول. بیا د پاکستان سره مختلف ملکونو له دغه ایکسپورت کړي لکه سبزیان لکه خوراکي مواد نو ورجی وو غوړي وو نور شان او د میوه په سیزن کې عام وو کینو وو مالټي وو نور میوه تلي دغه وجم وو بالکل ډیر کم سوي دي. د افغان ټریډ ترانزټ اګریمنت په 2010 کې جوړ شوی وو خو د 2006 پورې وو هغه اګریمنت برته په قرارداد کې د لیکلي وو چې بیا به د 2006 بعد سره ناشتي چې هرڅه کمزوریانې یا کمزور ردو بدل به کراوړي خو هغه ناشت دروسه په دات څلور کال بیا نه دي. ټی ډی ام ډی یو ډیر لوی مشکل دی. ټی ډی اوس مثال یو ټی ډی اصل مقصد دا دی چې یو پاکستانی ټرک د چمن پر لار ځي کابل او جلال آباد او کندهار لنو د ټی ډی ضرورت بوي. یا یو افغاني ټرک افغاني مال رابر کی راځي کراچي او لاهور ته ځي نو ټی ډی ضرورت دا په 2 کیلومتر د نن کې د یو ګاډي سوبل ګاډي ته مال ور شفټي دوه باندې هم غیر ضروري ټی ډی لاګو کړی دی ځکه دا ترانسپورت دا دغه دی او لوی مشکل به دا کړی دی چې و دا ټی ډی د ترانزټ ټریډ ډپارټمنټ یې جاری کوي. حالانکه د ترانزټ ټریډ ډپارټمنټ د ترانزټ مالونه د ټی ډی د قانون نه دی لاندې خو دا نور امپورټ او ایکسپورټ د په ټی ډی کې راوستل دي. هغه هم د ترانزټ ټریډ د ډایریکټ په ذریعہ اوس پاکستان هغه د افغانستان خام مالونه هم په ویلویشن رولینګ کمپیوټرایز سیستم کې اچولې دي. داغه مثال بدای در کوم لکه پر کراچي سپورت باندې چې د امریکا یا د استرالیا مغزونه یا د راځي هغه خو پکسي پروسیسوي ډیفاینسوي د امپورت سی هغه ویلیو د بادام مغز د 2 ډالر یې شي. نو دلته د افغاني خامال ده هم د 2 ډالر یې شي. یو خدا خامال دی بلدا په کوالټي کې درغه مالو کم دی. په خو دا په پېښور کلکټریټ لوکل ویلویشن کمیټي او په کوټه کلکټریټ کسٹم لوکل ویلویشن کمیټي کې د دې ویلیو فکسوي.
دغه د پاکستان د پیټیشن اف چمبرز په خواني نائب صدر اجي جمالدین اڅکزي د مرته د دواړو دولتونو ترمنځ د تجارت په مخ کې کم خندان دی او د ویلیو څخه مرکه مسوي د مرته د بیان کړل کوټه وکتل سي. پاکستان د کینو په سیزن کې افغان حکومت پر یو د کینو پر ټالر باندې 2.5 لک وزن پیساب تقریبا د 15 شاوخوا 2.5 لک ټیکس محصول یوازې پر واخیستی. نو اوس پاکستان بیا د افغانستان پر یو د انګور پر ټالر باندې دغه وزن شاوخوا 15 پر 2.5 لک ټیکس پر وایړي. ځکه دغه وخت تازه میوه سکم ایکسپورت امپورت دوار ملکونو ترمنز دا وخت بیخي پټه پدریدلې دي. تجار مال لس راوړلې توان ورته کوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن.
په افغانستان د طالبانو د واک ته راتلو نه پس د پاکستان حکومت او سلونیزو ادارو ریپورتونه وايي پاکستان کې ترهګري زیاته شوې ده او په دې باندې د کنټرول کولو لپاره په ورستو کې د پاکستان ریاست د عزم استحکام په نوم د نوي عملیاتو اعلان هم کړی. خو نه یوازې لویو سیاسي ګوندونو د دې عملیات مخالفت کړی دی، بلکې د پښتونخوا په اکثرو سیمو کې عام ولس هم د دې په ضد مظاهره کوي. د عملیاتو د مخالفت کوونکې ډلې جماعت علماء اسلام مشر وای د نوی پوځي عملیاتو په نوم پاکستان د نورو هیوادونو نه فنډونه یا مالی مرستې ترلاسه کول غواړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
مقصد کې حصول کا ذریعہ په پېښور کې د تاجرانو کنونشن ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمن د پاکستان په حکومت تور لګولې دي چې د چین ته وایي دلته کارکونکو کې چيني وګړو حفاظت بده یقیني جوړوي، خو د دې په بدل دي چین د دوی مالی امدادو کړی. دغه شان غربي هیوادونو خصوصي توګه امریکا نه هم د ترهګرۍ پر ضد پاکستان مالی مدد اخلي. اوس یو ځل بیا د امنیت په نامه د پاکستان هڅه ده چې نور مالی مرستې ترلاسه کړي. دا ډومبه ځل نه دي چې پاکستان دغه شان ترهګرو پر ضد د عملیات اعلان کړی دی. ولې د زری د نوې عملیاتو ازم استحکام دومره مخالفت روان دي؟ په دې حق له د سړونکو وینا ده چې پاکستان کې کوم یو ګوند د حکومت نه بهر وي نو بیا د هر حکومتي فیصله مخالفت کوي.
زما خپل خیال ده چې د پاکستان کې به جلوس وو واسي، جلوسونه وو واسي، د پاکستان د حکومت مخالف چې کوم ډلې دی هغه سره به جلوسونه واسي. خو د دې خبرې تمه خو د اغې نه نه، خو چونکه هغه هر اغزي وخی هر اغزی ته لاس لګی چې کوم چرته مشکل جوړې دي شي د پاکستان حکومت او ریاست ته، نو دا هم د دې زمو په خیال یو کوشش دی. کینې کوم مولانا سی په پارلیمنت کې ونو کبه پاکستان د چین نه پیسې وخت یو کده امریکای نه وته، مولانا سی به بیا دا خبره نه کوله. نو د دې مطلب دا دی چې د مولانا سی مسله چې کوم ده نو هغه د پاکستان د چین او د امریکای نه پیسې وختل نه دي، بلکې د حکومت نه بهر پاتې کېدل دي.
د جون درويشتمه نیټه د اپیکس کمیټې یو غونډه چې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله او پوسټ لخر جنرال اعظم منیر هم پکې شریک وو، د نوې عملیاتو اعلان په داسې حل کړی وو چې د غونډې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان په سفر راغلی د چین یو مهم وزیر یو غونډه ته چې پکې د پاکستان نږدې ټولو سیاسي ګوندونو مشران شامل وو ویلي وو پاکستان کې بارني سرمایه‌کاری طرحه ممکن نه ده تر کومه دلت امن نه وی راغلی. د سلینیزو ادارو رپورټونو تر مخه افغانستان کې د طالبانو بیا واکمن کې دوه پس په پاکستان کې ترهګری سیوا شوې ده. پاکستان سو واری دلته زیاتې دونکې ترهګری تور په افغانستان لګولې دي او وایي تر کې طالبان چې اوس ورته پاکستان د فتنه تل خوارج نامه ورکړې ده د پاکستان پر ضد د افغان خبر استعمال کوي. خو افغان طالبان وایي دوی د یو هیواد پر ضد به هم د خپل سمک استعمال اجازه ورنکړي.
عزم استحکام آپریشن کی جیسی بات آئی
سنگ اچھی حکومت دا عزم استحکام اعلان کرو ندی سمدستی پر سیاسی تقسیم خارش ہو. جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل گن، جماعت اسلامی و پاکستان تحریک انصاف ددی مخالفت اکڑو دغشان دولس لخوا ہم سخ عکس العمل خارش ہو زگ اچھے دس عملیات الوج اڑان دے ہم ضعی خلق بے قورشی ہو او بیا حکومت سرا ددوی دبیا ودان سپلان نہ ہو خوب دمر لو کچا ددی عملیات مخالفت خارا مطلب دے چھ حکومت پارلیمان په اعتماد کې نه دی اغسته او داسې حالاتو کې بیا څوک داسې عملیاتو د کامیابی دعوه هم نشي کولای.
کال 2001 نه پاکستان سوواری د ترهګرو پر ضد عملیات کړی دي او سکه کال د مئی په میاشت کې د پاکستان پوز ویان ویلی وو چې د انټيليجنس معلوماتو په بنیاد هر ورځ عملیات کوي. خو بیا هم پاکستان کې په ترهګری کابو نه موندلو یو وجه د پاکستان سیاسي مشران د ریاست لخوا تریکې طالبان سره مذاکرات کوي. واکمن مسلم لیگ او ځینی نورو سیاسي ګوندونو مشرانو وینا تر مخه تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت کې تحریک طالبان سره مذاکرات او په وخت د ترهګر تنظیم غړي بیرته پاکستان کې آباد کړل شوی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبرونه ده. د پاکستان پوځ وایي چې د استخباراتي ادارې ایسای په خوانه مشر او د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال ریټایرډ فیض حمید نیولې شوې ده او د هغه خلاف د فیل جنرال کورټ مارشل یا د پوځي قانون لاندې کاروایی شروع شوې ده. پښتون سیاستمدار او لیکوال افراسیاب خټک وایي د استخباراتي ادارې ایسای په خوانه مشر جنرال فیض حمید یو لوی سیاسي کردار لري او د پوځ لخوا د هغه نیول سمګام دی. خو زیاتوي د پاکستان پوځي اداره کې د جنرالانو سره د حساب کتاب لپاره پراخ اصلاحات ته ضرورت دی. جنرال فیض حمید د ایسای هغه مشر دی چې په افغانستان کې د طالبانو په زور د واکمن کېدو یو میاشت وروسته کابل ته تللی و. افراسیاب خټک وایي په هغه سفر کې جنرال فیض حمید داسې تاثر ورکړو چې حالات کنټرول دي. د افراسیاب خټک سره زمونږ همکار افتخار حسین خبرې ترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
خټک صاحب ډیره مننه چې موږ تم وخت راکړه. په پاکستان کې دا یو غټ خبر دی چې د ایسای پخوانی مشر جنرال فیض حمید دا جنرالان په پاکستان کې ډیر طاقتور خلک ګڼل کیږي او د ډیر جدي نویت په تورونو کې پاوز په خپل ولکه کې خست دي. اول کړه تخپل رائے په دې باندې راکې چې دې تسنګ ګوره.
او دا خو ستر ډیولپمنت یا ستر پرمختګ دی په دې وجه چې دا وړومبی ځل دی چې مثلا د ایس آی چې کوم ډایرکټر جنرال یا ڈی جی دلته ورته وایي چې هغه نیول شوی دی او د هغه احتساب کی. نو انګریزی کې وایي چې دی ریزال از ا فرسٹ ټایم داسې شوی دی چې مخکې نه شوی هم وشي بیا. نو هغه څه شی دی دا یو خدای دا ښکاري چې د فوج چې د کوم اوس موجوده قیادت دی د لکه چې اوس پوزیشن مضبوط دی او دی کولای شي چې دغه سي خلکو سره چې هغوی د ده په چې کله پروموشن کېدو هغې وخت کې هم مداخلت کړی وو او هغې نه پسې هم مثلا د پی ټی آی سره یا نورو پارټیو سره رابطه ساتلې او کوشش یې کولو او دا څه چې پی ټی آی کول نو هغې کې یو غټه برخه په دغه جنرال چې جنرال فیض حمید یعنی خلک دلته پدې پوهېدل چې دا هغه کوي. یا مثلا دا د نهم د مې خبره چې وا هغه خو یعنی یو قسم ته د کودتا منصوبه وه کنه او کودتا د هغه وخت حکومت خلاف نه به د جنرال خلاف چې کوم سیمونی چیف اف آرمی سټاف نو نه یو ناکامه کودتا وه. نو هغې کې د پی ټی آی دغه خلک نیول شوي وو او ځینې فوجیان هم ایستل شوي وو خو داسې سرګنده چاته لاس اچول شوی نه وو چې په دې نوم باندې چې دوی په دې کې ککړ دي او بیا مقدمه په نوه چلېدلې. نو غټه خبره خو هغه ده. هغې نه علاوه هغه خو د جنرال فیض حمید دومره سیاست کې ګوتې وهلې چې هغې ډېرې کیسې کړې چې هغه پهنه کتابونه لیکل کېدای شي دومره ډېر شوی نه دي. په هر حال دا یو اړخ دا دی یعنی یو لاسره خبر ده چې یو کس احتساب وشي.
دا تاسو خپل خبرو کې ذکر هم ک چې ردی د دنم خو ریکمند شوی لکه تل شوی د پاوز د مشرې لپاره او تاسو فکر وکړئ ک پرسته مشر وي او په دې هر څه سره خو په لړښت تاسو اشاره وکړه چې رد د یو سیاسي کردار هم پاتې شوی دی زمون کتون کو ورېدون کو لپاره هغه باندې چې رد په باندې د عمران خان په طرفدارې یا هغه کې د فیض آباد درنا دا نور ډېرې خبرې خو تاسو د سیاسي رول او چې چا سره ولاړو په دې باندې رڼا واچوي.
دا چې وچ دی خو د سیاسي رول خو مخکې نه شروع شوی وو. حقیقت کې د 2000 اتلسم انتخاباتو نه مخکې د میجر جنرال او ایس ای ته د دې لپاره راوستل شوی وو چې هغه وخت ایس ای چې کوم چیف وو نوید مختار هغه نواز شریف مقرر کړی وو. هغه په وخت کې هغه یو قسم په دې پوسټ باندې ټاکلی وو. نو د دې لپاره د فیض حمید راوستل شو چې نوید مختار چې دی هغه به د نواز شریف خلاف ځنې کارونو کولو ته تیار نشي. نو دې چې دې 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 ډي جی سي پوسټ باندې ولګېدو ډي جی سي دغه سي پوسټ چې اکثر د اندرونی معاملاتو لپاره پوسټ یې خو دې سیاست کې زیاتره اکټیو خلک وی دي داسې ځان نه لام نو دې راوستل شو د 2013 انتخاباتو کې ټول درغلي دوکړه د نواز شریف خلاف د عمران خان چې وزیر اعظم شو نو دا د کړو او هغه وخت انتخاباتو سمدستی پس نواز شریف د نوم واغستو وای په دې باندې تور ولګولو چې دا ترغلی کړی دا خدا دې چې دی بیا چونکی عمران خان وزیر اعظم شو نو د لپاره خو یو قسم حالات نور مخشو نو دې پکې د خلاف کا قانوني کاروای خو خود نشو چې د پکې پروموشن او حاصل کو ذاته په اختیار نه اخر کې ایس ای ڈی جی شو نو عمران خان پروگرام دغه چې دیبو د فوج مشرقي یعنی دا خو معلومه خبره و دی افغانستان تم لاړو کدا سو خیال وی د هغه یو سمول د پاره دی واسولو او د تاسو یاد شي چې هغه چون پښتنه وکړه ویډیو کې د دوی چې هر شی سم دی مطلب دا چې دا ډاډ ورکول شي یو قسم ته ما سم کړی دی کنه
او وی اس می کړم کوي ایوریثینګ از
انډر کنټرول او ایوریثینګ از هغه ځکه وی خو یعنی اغه جمله چې یو قسم ته خلکو دا وی چې خبره دا شي تا څه کار دی چې تل تلاړ وي
ډیره مننه افراسیاب خټک صاحب
د انساني حقوقو نړیوال تنظیم هيومن رائټس واچ ویلي په 2023 کال کې د بیا واکمن کې دورستو طالبانو په افغانستان کې د خزو د حقوقو په لړ کې ډیر بد حال جوړ کړي. افغانستان د دنیا تر ټولو بد بشري بحرانونو څخه یو نتیریږي. په دې حق لبانه نور حال د آشنا ټلویزیون خبريال احسان الله په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته پکتو سره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو په نړۍ کې د خزو د حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی.
د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان یو ځنی هیواد دی چې جنې پکې تر شپږم ټولګي پورتل زده کړو منه دي. طالبانو د خزو د تګ راتګ د ازادي حق هم تر پولاندې کړي، پر هغه د کار کولو بندیز لګولې، د هغه خزو او جنو خوندیتوب لمنځه وړي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ دي. روغتیاي خدماتو ته د هغه د لاسرسي پر وړاندې خندونه رمنځته کړي او لوبو او حتی پارکونو په تګ هم بندیز لګولې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې یو بل بنسټ رواداري په خپل یو رپورت کې په دغه هیواد کې مدني، سیاسي، میرمنو، قومي او مذهبي زیانمنونکو ډلو د بشري حقوقو وضعیت ارزولې او ویلي دي چې د روان کال لومړی شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو څخه سرغړونې لا زیاتې شوې.
دا یو واقعیت دی چې د خزو د اونجونو د خوانځونه نیولې تر کار په برخه کې اندغه سي په اجتماع کې د دوی کوم حقوقو نقص شوی دی یا نقص کېدو په حالت کې دی. د ترڅنګ تاسو ګورئ چې په خوانی نظامیان په مختلف ډول د دوی لخوا نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا ورته وایي چې د نامعلوم افراد لخوا دوی وجل سوی ده یا ورک سوی ده.
خو طالبانو تل دا ډول ریپورتونه رد کړي دي. په افغانستان کې د امن راوستلو ترڅنګ د یووالي او ګڼو نورو لاسته راوړنو خبره کوي.
په تیرو کې افغانستان متشدد او شیندل سو په مفکوره ویلې حاصل او قومي لحاظ په سمتي لحاظ بیر ابل نمونه وینوانونه او د دې بایسي چې متاسفانه د موږ ته ولست ترمنځ د سیپلای لیول بل سره لريواله راوسته چې هغه په برخه کې هم اسلامي مراتب توان چې بیر په بریا سره او ډیر په متانت سره هغه وحدت په تحفظ کې افغانستان واحد او ټول خلک دې وحدت حس کړي.
په همدې حال کې په تخار ولایت کې یو شمیر خزي وایي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د یو شمیر معترض او خزو د یوې اعتراضي غونډې مخه نیولې چې په افغانستان کې د جمهوریت رژیم د ړنګېدو وروسته وخت د طالبانو د بیا رسیدلو د دریم کال پوره کېدو د غندنې لپاره جوړه کړې و. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
جرمنی، فرانس او برتانیې په غزا کې د جګمدې وختنه کړې ده. بلخوا اسرائیل په پراخه کچه د حملې تیاری کوي. اخوا د اسرائیل د دفاع وزیر یواو ګلانټ د ګول یادو شنبه په ورځ ویلي په اسرائیل په ممکنه توګه د لوی حملې د تیاری په لړ کې د امریکې د دفاع وزیر لوید آستن سره خبرې اترې کړې دي. نور حال تړيبه خبریاله ما وشلیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د اسرائیل د دفاع وزیر د ګول یادو شنبه په ورځ ویلي په اسرائیل په ممکنه توګه د لوی حملې د تیاری په لړ کې د امریکې د دفاع وزیر لوید آستن سره خبرې کړې دي. آستن ویلی د اسرائیل د دفاع لپاره به امریکا هر ممکن ګام پورته کوي. هغه زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو موجودګي قوي کول شي. یو ایس ایس ابراهیم لینکن سترایک ګروپ نومي جنگي بیړۍ ته امر ورکړی شوی چې منځني ختیځ ته سفر ګړندی کړي او یو ایس ایس جورجیا نومي عبدالزوم سیمې ته لیږل شوی دی. اخوا جرمنی، فرانس او برتانیې د ګول یا دوشنبه په ورځ په غزا کې د جنگ بندې غوښتنه وکړه. بلخوا اسرائیل په پراخه کچه د حملې تیاری کوي. د فرانس صدر ایمانوئل میکرون، د جرمنی چانسلر او د برتانیې وزیر اعظم په یو مشترکه بیان کې ویلي په کار ده چې په غزا کې جنگ ختم شي، د حماس د ولکې نه ټول یرغمالان آزاد کړي شي او د غزا ولس ته بغیر د سخن امداد ورسول شي. درې واړو ملکونو په غزا کې جنگ د ختمولو لپاره د امریکې، قطر او د مصر د تجویز حمایت هم وکړو. د جنگ بندې په تجویز کې د یرغمالانو د آزادۍ په بدل کې د اسرائیل د قید نه د فلسطینیانو د آزادۍ او غزا نه د اسرائیلي ځواکونو د انخلا وړاندیز شوی دی. په دې تجویز کې د ایران نه غوښتنه شوی چې په تهران او بیروت کې د وسلوالو مشرانو د وژل کېدو په بدل کې دی په اسرائیل حمله نه کوي. بلخوا د اردن وزیر اعظم د ایتوای یک شنبه پر ورځ په عمان کې د کابینې په غونډه کې په یو سکول باندې د اسرائیل هوایي برید غندنه وکړه.
زه د غزا د الدراج په گاوند کې د التابین په سکول باندې د اسرائیل د ظالمانه برید په کلکه غندنه کوم. دا برید یو اضافي جرم دی چې د هغو جرمونو، جنگی جرمونو، د بشریت ضد جرمونو او د سرغړونو په لړۍ کې چې د اسرائیل چارواکو او اسرائیلی اشغالګرو د شرم پر ریکارد کې اضافه کیږي او په ځونو لا خوا تر سره شوی په غزا او غربي غاړه کې د نړیوالو قوانینو او نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه په ښکارا سرغړونه کې مشکونو ته دوام ورکړي.
بل پلو د اسرائیل پوز د اتوار یک شنبه پر جنوبی غزا کې خلکو د وتلو بل امر کړي. رستو یو ورځ لهغې چې په شمالي غزا کې په یو سکول برید کې اته فلسطینیان وژل شوی. دغه سکول په پنازه بدل کړی شوی وو. یاد برید د لسو میاشتو په جګړه کې یو د خونړیو بریدونو څخه وو. د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل د حماس د حملې په جواب کې اسرائیل په غزا کې د حماس خلاف جنگ شروع کړی دی. په اسرائیل د حماس په حمله کې تر 1200 پورې کسان وژل شوی دي او 2500 نور کسان حماس یرغمال نیولی وو. د غزا د صحت وزارت وایي د اسرائیل پوځي عملیاتو کې پسیمه کې قریبا 3000 کسان وژل شوی چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. اسرائیل وایي په زرګونو وسلوال هم په غزا کې په وژل شوو کسانو کې شامل دي. ماوش چلی، وایس اف امریکا، ډیوا ټی وی، واشنگتن ڈی سی.
اوزو بلوچستان ته پلوس یکجهتی کمیټه نن د بلوچستان سرخار کوټه کې احتجاجي غونډه کړې ده. دغه غونډه ته د کمیټې مشر محرم بلوس خبرې اترې هم کړې دي او ویل دي چې د ریاستي جبر خلاف دي د یووالي ناراخ بل کړې ده. موږ سره د کوټه نه دریو خبريال حفیظ شیرانی نیخ په نغه پسکایپ راغله ده. شیرانی صاحب تاسو ته سلمي شوي په خیر علي.
بخیرونه
تاسو ته سلامونه وایم. ډیر مننه. شیرانی صاحب، دا حکم اول احتجاج نه دی، د دین وړاندې دوی احتجاجونه کړی دي په غوادر کې، بیا په نور ځایونو کې او سکوټه کې احتجاج کوي. نن سویل شوې دي د احتجاج مقصد څه؟
بلی، لو وستمې جولای را پدې خوا شاوخوا د بلوچستان په بلابلو سیمو کې دا د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا څخه اتم شار دی کوټه یعنی چې دوی هلته لوی غونډې کړې دي. گوادر وو، نوشکی وو، قلات وو، پنجګر وو، تربت وو، همدغه سی بیا نن کوټه وه. په لارې کې په وړو شارونو کې هلته هم وړې وړې غونډې کړې دي. نننۍ غونډه چې کومه وه د دوی په وینا د ډاکټر مهرنګ بلوچي تقریر یواځنی تقریر وو چې په دغه جلسه کې نن په دغه غونډه کې دوی وکړ. دلته د دوی نور ملګري نارینه او ښځینه ملګري هم پر سټیج ورسره وي، خو د دوی چې کوم د تقریر وینا وای هغه خاص نکتې وي هغه دا وي چې دی ول دغه نن غونډه چې دا یا په دا نورو ښارونو کې چې کومې غونډې دي دا چې په دا تیرو څو ورځو کې چې د دوی په احتجاجونو په وخت کې کوم ملګري وای وژل شوي دي، شاوخوا درې کسان دي، د هغوی د قربانۍ د قدردانۍ په معنا دی. او بل دا چې خپل خلکو ته دا وښول سي چې له دوی سره کوم جبر روان دی. نو د دې پټو کو چې دلته د ریاست لخوا څخه دی پر پاکستان پر ریاست باندې تور پورې کړ چې پر بلوچستانو باندې هغه جبر چې د انګریزانو لخوا څخه روان وو دوی د برتانی دور حکومت ته اشاره وکړه، وویل چې لا هم هغه سلسله او نړۍ روانه ده. دلته بلوچستان تقسیم کړل سوي دي، ویشل سوي دي، لا درک کیږي، وژل کیږي، د هغوی پر حقوقو او پر وسایلو باندې هغوی ته اختیار نه ورکول کیږي. خو دغه نن چې کومه جلسه وه په دې کې یقینا ډیر زیات خلک وو، په زرګونو په شمیر، په دې کې نارینه وو هم دغسي په ډیر زیات شمیر کې زنانه وې. د 5 بجو وخت یې ورکړی وو، تقریبا شاوخوا پر 5:30 بجې باندې دغه جلسه یا ناستې شروع شوه، او د شپې تر تقریبا 9:30 بجو پورې دغه
وندې چې کوم دوام درلود. اشرانی سب خود دی په لکه خبره ترم شوی وي د حکومت سره، حکومت ویلو چې کامیابی یا ګټوري خبره ترې شوی دی. د هغې ورستو آیا د دوی چې کمی وختنی دی یا خبرې دی دغه ګټوري خبرې بیا ستو ویل کیږي او دی په خپل باندې سوي چې ګینه سګټي غیر اوړي دی.
د حکومت او دوی ترمن چې کومې خبرې اترې سوي وي هغه خو پر دی وی چې کله دوی پر اټوستما تاریخ باندې په جولای باندې دوی په گوادر کې د بلوچ راجی مچی په نامه باندې بلوچ کامی غنډه کول غوښتل، خو پر 28 جولای باندې چې د دوی خلک خلته ورتل د قافلو په شکل کې نو هغه راګرځول سوی و. د حکومت لخوا څخه بیا په گوادر کې انټرنیټ بند کړل سوی و، په نورو سیمو کې انټرنیټ بند کړل سوی و، د دوی ملګري نیول سوی و. نو پر هغو شانو باندې د دوی له حکومت سره غونډه سوی و، ناسي سوی وي، او روغې جوړې کمې خبرې اترې شاوخوا 4-5 اس په پاس لوي په کې کامیاب وسو، او بیا حکومت او دوی په لیکلي باندې دا نتیجې ته سره ورسېده چې په گوادر کې به انټرنیټ خلاصيږي، لاري به خلاصيږي، د دوی نیول سي ملګري به خلاصيږي، خو دوی بل آباد د ریاست پر ضد داسې کومې خبرې یا هم ریاست ضد کوم ناري نه وي. همدغه سي پردغه شانو د دوی هغه جوړي خبرې سوي وي. خو بیا چې کله په گوادر کې دوی دغه ناستی ختم کړ کوم پرلط چې وو غیر شاوخوا 12 ورځې پس ختم کړي، لغه بعد بیا دوی را روان شو په دابیلو بلابیلو سیمو کې چې دوی هلته دغه غونډې وکړي، او دغه غي پلکړې د نارا یا دغه خبرې کړې چې دوی پر امن احتجاج کوي، او د دوی په دای کې لوی غشتنی دادې چې کوم خلک یا نه درک کیږي یا نه امنی ده دادې ختم کړل شي. خو د دې ترڅنګ مجبور چې د پاکستان پوځ هم څو ورځې وړاندې پر دوی باندې د تراګرو د مرستې کولو یا هم د ریاست او د خلکو ترمن د نفرت زیږولو تورونه پورې کړی. دغه سنن په یو غونډه کې د پښتون وزیرانه میر سرفراز بوختي دوی ته یو د ټولي په نامه یاد کړی او ویلو چې ځینې خلک دلته دلګي دي او غاده د ریاست او د خلکو ترمن نفرتونه زیږوي، او وایي چې بلوچستان آزاد دی، بلوچستان آزاد او ته حقوق ورکول دي.
ډیر مننه کوم شرانی صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
تاسو د کتون کوم مننه.
ډیر مننه. د کراچۍ په فرنټیر هال پارک کې د اتوار یا یکشنبه په ورځ اقلیتي ډلو او د مدني ټولنې غړو د اقلیتونو قومي ورځ منځلیده. اقلیتي ټولنې غړي وایي چې دوی دغه ورځ د پخی پرزه د خپل حقونو د غختنو د پاره د احتجاج په توګه باندې مازی. نور حال د کراچۍ نړۍ خبريال ذوالفقار بیٹنی په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د کراچۍ په تاریخي فریر هال پارک کې د غونډه د لګکېو د کامی ورځ مانځلو د پاره را جوړه شوې او د اقلیتونو سره ګڼشمیر د مدني ټولنې غړي پکې ګډون لري. د لګکېو مشران وای دوی په دغه ورځ ریاست ته وریادوي چې دوی هم ژوندۍ انسانان دي او د هیواد مساوي غړي دي، خو دوی بیا هم خپلو بنیادی حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی دغه ورځ د احتجاج په توګه لمانځي.
هم کیسے کہہ سکتے ہم خوش ہیں؟
مونگ سنگ ویلے شو چی مونگ خوشحال یو رس تر بلا عدم برداشت کی زیادتوال رازی تر لگکیو خلاف نفرت او تشدد کی اضافہ کی گی پر طولنا کی در لگکیو در مساوی توب ہیس تصور نشتا مونگ یوازی بے کفایتا پاکوالو یا صفائی کارون دوبارہ ساتھ رکھی گو آیا مونگ خلق سائنسیز دکری نشو کولے او مونگ خلق بغلط سوکو نشو رات لے؟
د لګکیو اکونو فعالان په د غورز د ریاست څخه د خپل اکونو خوندي کولو د پاره یو شمیر غوښتنې لري چې پکې په ځانګړي توګه د مذهب د سپکاوي قانون ناسم استعمال مخنیول، په زور د مذهب تبدیلی او د اقلیتونو لپاره د تعلیم او د کار خوندي ځایونو تضمین کولو غوښتنې شامل دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د کال 2023 رپورت کې د لګکیو پاړه ویلی چې تیر کال د پنجاب په جنواله خار کې د قهرجنو مظاهره چانو لخوا د چرچونو د سوزولو وروسته په لګکیو کې ویره زیاته شوه.
گزشتہ سال یعنی 2023 میں
تیر کال 2023 کې مونږ سره د لګکیو پاړه یو سل شپږ دیر شپې ریپورت شوه چې پکې د لګکیو جنکې په زور د مذهب تبدیلی او د جبري بې درکې ښکار شوې دي او د غسی لزګونه پیخې د لګکیو په عبادت ځایونو د بریدونو او د لګکیو د وجلو او ټپیکول هم ریپورت شوې دي. د ټول سیزن خای چې په دغه هیواد کې د لګکیو سره خسلوک نه کیږي.
بلی خواوی تا د لګکیو د کامی ورځ په مناسبت تیر ورځ د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په خپل پیغامونو کې د لګکیو سره د یووالي او ملاتړ سرګندونه کړي او د هیواد لپاره د دوی خدمتونه استایلی. هغوی زیاته کړي چې د اقلیتونو د حقونو ساتنه وکوي. ذوالفقار بیٹنی، وی وی ډیوا، کراچۍ.
نن د اگست په 12مه نیټه د خیبر پښتونخوا په 400 کې د بابړې په پیخه کې د بجل شوو شپږ سبا خدای خدمتکارانو د بجل کېدو 15 او یایم کلین دی. دغه پیخه د 400 د بابړې په میدان کې د نور لسبا او اته سلوي ختم کال د اگست په 12مه نیټه هغه وخت رامنځته شوه چې د سپین ملنګ په مشره کې د خدای خدمتکار په سلګونو فعالینو د خپل نوبل شو مشرانو لکه باچا خان او د نورو د راخښ کولو لپاره احتجاجي لارون استلو. نور حال په دې حق لباندې د پی خبرنا د ریوا خبريال مدثر شاه په دې ریپورت کې راکوي.
د چار سدی په بډی کلی اوسیدونکو د خپل مشرانو د خپل وای شپږ او یا کال وړاندې په 12 اگست د غلطه خدایي خدمتګار د باچا خان د گرفتاری خلاف پر امن احتجاجي مظاهره کوله چې پولیسو په مخامخ ډز وکړي. د دغه کلی اوسیدونکو شهزاد الدین د خپل مور د خپل وای صف امریکا ډیبه توای د مور په پیخه کې د زخمیانو خدمت کوله.
چې باغورز د غیده وینا مطابق په دې لارو کوڅو کې د دغه ظلم اغه نخه په لارو کې پرتی وی وی چې را زخمیان بو منګل با مور کاوه په خکړه کاوه په چنکونی کې واچول او یو خکړه بو مونږ بتلو د زخمیانو لوم ورکول او داسې شوې دي چې منګه یو ځکه یو زخمیله کاوه ورکړه چې هغه نو تلو بل لوم ورکول او پس راتلو هغه ځکه څا ورکړي.
شہزاد الدین وای دغه پیخه کې د شپږو سو نه زیات خدایي خدمتګاران وجل شوی دي، خو پر ریکارډ صرف تر سلو پورې زکه ښکاری چې حکومت اعلان کړو چې څوک بابړه کې وجل شوی یا زخمیان دي دا غي جیدادونه به ضبط کیږي او حکومت ته به نقد جرمانه ورکړي. نو اکثره خلکو خپل مړي په خاموشۍ خاورو ته وسپارل. د بابړې پیخه کې د وجل شو یاد کې هر کال عوامي نیشنل پارټي دغلته یو دستور جوړي. د دغه ګوند مشران وای لکه څنګه چې مخکې پښتانه بدنام نه سره مخو اوس هم دغه حالات دي.
دلته بدقسمتی دادا چې تیر ظلم پښتونخوا کې عوامي نیشنل پارټي راتله او دلته دا قربانی کې دي، د بیانې قربانی چې طالب وي چې زبا په پنځو ورځو کې دنه دنه د پیښور حکومت ګیروم او زمنګ د مشران ورته ښکار او درېدل چې به دا د پښتنو حکمرانی ده دا رانه دونه په اسانه شوک نشي اغشته او په امن به جون تیرو. نو هغه وخم د بارود ډیر زمنګ نمخ کې چې کوم حکومت تیر شوه هغه حکومت او د فوج په ملي بغت پښتونخوا د بارود ډیر جوړ شوه. نن زه بیا د اینم چې دغه په ملي بغت بیا ډیر جوړ ده.
سیړون کې وای کال 1902 کې د هغه وخت گورنر ارباب سکندر خان خلیل پیښور های کورټ کې د بابړې د پیښې د پلټنو لپاره درخواست جمع کړو، خوای کوټ په دې اړه هیڅ پلټنه نه کړې.
د عوامي نېشنل ګوند حکومت او دلته په 400 کې د دې شهیدانو کم ریکارډ چي دي اغه تما دسترس حاصلو او مال ډیپټی کمشنر رانک سره دې چر دوه منسترانو خاتون امرا سره او مال اغه ریکارډ ته رسائی رانکړه. نو دا نه چې ریکارډ ته ما په دې کې ما غا ریکارډ بیا مارا پیدا ک په دې کتاب کې محفوظ کړم دې سزینی ریکارډونه مې د ارکایز لیبرری نه پیدا کړل.
ډاکټر سویل خان وای پښتنه د وجل شو او زخمیانو د شمیرې نه بلکې دادا چې ولی پښتانه دومره په بيدردۍ او وجل شول. د یاد پیښې نه پس د هغه وخت اعلی وزیر قیوم خان اسملی تخپل وینا کې ویلو چې حکومت ضلع کې یو سل سلور سل وختم قانون په ځای کړو، خو مظاهره چانو د دغه قانون خلاف ورزي کوله نو ځکه به پولیسو ډزې وکړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د اگست 13 نیټه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. پاکستان کې چې زیات آبادی پکې د ځوانانو د خلک د بیروزګاری په شان د یو لوی چیلنج سره مخ دي. دی وای ک نوی نسل د عصري تعلیم سره هنري زده کړې وکړي نو خپل روزګارونه شروع کولی شي. نور حال د سیمه ندری و خبريال ارشد بمن په دې ریپورت کې راکوي.
انس خان ګرافیک ډیزاینر دی. هغه وای د تعلیم پوره کولو پس بیروزګار وو. د ګرافیک ډیزاینینګ زده کړې وکړې او اوس د پاکستان د ننه او بهر هیوادونو کې کپنیو او شخصي کارکونکو لا ګرافیک ډیزاینینګ کوي او خو آمدن ترلاسه کوي.
ځوانان د بیروزګارۍ ګیلې نه کوي ځکه په انټرنیټ باندې ډېر زیات پلیټ فارم دي د ارننګ لایک فایور شو اپ ورک شو او د دوی مخ کې دوی خو سکل از کی کو ګرافیک ډیزاینینګ دی ویډیو ایډیټینګ دی ډیجیټل مارکیټینګ دی اني سکل دی او دوی مخ کې غیز د کی بیا با ارننګ پلیټ فارم سې دی فایور اپ ورک شو کو غنی بیا لینکډین انستګرام فیسبوک باندې هم دوی ارننګ کولی شي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا نړیوالې ادارې یو ان ډی پی تر مخه د پاکستان آبادی کې 30% ځوانان دي. پدې کې یو د 15% عمرونه د 15 کالونه تر یو کم د 10 کالو پورې دي. د پاکستان کال 2023 او 2024 اکنامک سروې ریپورت کې ویل شوی په هیواد کې 3.5 میلیونه خلک روزګار نه لري چې 12% پکې ځوانان دي. کامران جانگیر بی ایس کمپیوټر ساينس تعلیم کړي خو وايي د روزګار نه ملاوېدو د وجه نشي شروع کړي او اوس د نشيانو د بهالې مرکز کې علاج کوي.
نن سبا چې کم زمونږه د یوت ینګ لکان دی هغه زیاده تر ډیر چیلنج سره مخ سي، مطلب کم چې زمونږه ملکی حالات دي د برنا نوکری نشته زیاده تر کسان چې دی جاب لیست سي او د دې وجه نه چې هغه بیا مخ کې پوری نو هغه اون دې نشي سیټ تزيده کې چې هغه تن روزګار ملاويږي نو ته داسې پراپر سیټ اپ شته نه دا حکومت سیډ نه نو الریډي اغي زیاده تر کسانو زم مین وجه چې دا امداد چې ډرک سیټ تبیا لړ شو نشي دي شروع کې.
د پاکستان اکنامک سروې ریپورت کې ویل شوی په بیروزګارو کې زیات شمیر د جینکو دی. خو سبا ګل وای ک جنکی تعلیم تر لاسه کی او د کورونو نورتا د روزګار کولو اجازه ورکړل شي نو دوی صلاحیت لري چې د ملک پرمختیا کې خپل برخه واچي.
سنگ سړی مطلب هر یو کار کولې شي، خزه هم هر یو کار کولې شي، دانه د چ مطلب اغه یو کار دی اغه نشي کولې، ک وګوري اغه پایلټ کې دی شي، انجینیر کې دی شي، ډاکټر کې دی شي، بزنس وومن کې دی شي، هر یو کار اغه کولې شي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري د ځوانانو نړیواله ورځ په مناسبت خپل یو پیغام کې ویلي، ځوانان د ملک سرمایه ده او دا د هیواد د راتلونکي واکداران دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي دوی په ملک کې د ځوانانو لپاره د ویډیا کمپیوټر ورکولو، بې سود قرضو او دوی ته هنري زده کړو ورکولو ترڅنګ ګڼ شمېر خصوصي پروګرامونه پیل کړي دي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
د دینی او عصري علوم ماهرین په دینی مدرسو کې د اسلامي علوم ورکولو سره سره د دنیاوی تعلیم، د نوي دور ټکنالوژي او بلابل هنرونه زده کوونکو ته ورکول مهم بولي. دی وايي پکار ده چې د دینی مدرسو مشران، حکومتي او غیر دولتي ادارې په دې لړ کې کمونه واخلي چې د دینی مدرسو زده کوونکو هم د کالجونو او یونیورسيټو فارغ شوو زده کوونکو په شان په عملی ژوند او بلابل شوبو کې خپل مهمه ونډه ولري. نور تفصيل د پیښورنه دریو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکمي.
د خیبر پختونخوا شانګلی سیمې جنید عالم له هغه زده کوونکو څخه یو دی چې د نو خار په یو دینی مدرسه کې د اسلامي علوم ترڅنګ اسریز د کله هم کوي.
موږ چون کې خپل خواهشوم دارې او ولسه خواهش میم دا چې یو داسې مدرسه کې سبق ويم چې هغه کې د علم مسیر کما او سکول سبق ويم، ځکه چې سبا چې کله د تاریخ شمه د علم نه نو موږ نسري چې خپل علم چې کوم دی مخ د وړاندې بوزو خلکو مدد خدماتو کو، بلکې خپل سکول چې کوم دی هغه ډیګري موږ سره وي چې خلکو چې کوم دی مدد کوي سره تک ډاکټر شوا، استاد شوا او غیره.
د نوخار جامع عثمانیه هم په هغه مدرسو کې شامل ده چې په درسي نظامي کې د داخلي اغستو د پاره لکتر لګه تعلیمي قابلیت لسم جماعت ګرځولې او د دینی تعلیم ترڅنګ د اسلامیات، انګریزي او کمپیوټر ساينس په مزامینو کې د بي اس پروګرامونه هم شروع کړي دي. د دینی او عصري علوم ماهرین وای په هواد کې نږدې او یا فیصد لوی او وړو مدرسو کې زده کوونکو ته یوازې دینی نصاب خود لیکيږي چې له عملي اکثر فارغ شوی زده کوونکو په عملي ژوند کې د ستونزو سره مخ وي.
میجورټی په دې کې چې دی هغه د مسجد امام شي یا چرته په یو مدرسې کې مدرس شي او دا نومینه غي غوي معاشي له سره غي ته مشکلات وي. نو کوم مدرسو کې چې دا کمپیوټر خیانه کیږي او غیزه کې انګریزي جبه نور علوم ساينس، نو هغه علما چې کله فارغ التحصیل شي هغه فارغ شي نو هغه معاشي کې ویلیو هم ډیروي، یو خپل سروایول کوي شي، خپل ځان هم ستای شي.
د وفاق المدارس د شمیرو تر مخه دا وخت په ټول هیواد کې د یوې زره نسې و مدرسې فعالیت کوي چې د سباندې یو لس لکه جنکو په ګډون د یوې شلکو نسې وازد کون کې پکې داخل دي. د دین علاوه د نورو مسلکونو مدرسې هم په دې برخه کې لاس پکار دي. د اسلامي علوم ماهرین وای چې د وسایلو د کمیله وجه هرا دینی مدرسه د عصري علوم او د جدید دور د هنرونو د زده کړو د پاره زمينه نشي برابرولې.
کوم عصري تعلیمي ادارې د کو د پیسي دي تنهاګانی دي دای کی وسایل لي پته دارو کې کوم نو د وسایلو د فقدان د وجه نه ډيري ادارې کدي ته هایر اډوكيشن ته توجه ورنکي. نو د دې دا مطلب نشته چې دا احساس نه دي، احساس شته خو مواقي ورسکه نشته دي.
د پاکستان پلانینګ کمیشن تیر کال اکتوبر کې د سباندې 1200 میلیون روپو په لګښت د دینی تعلیم عمومي ډایریکټریټ جوړولو منځوري ورکړې وا او ویلي چې دا اداره به د ريجستره شو مدرسو سره د منځني، سانوي او تخنیکی زده کړو د بورډونو سره د الحاق په تر لاسه کولو کې ملاتړ کوي. جنید عالم وای باید ماشومان په داسې مدرسو کې داخل کړي شي چرته چې د دینی تعلیم ترڅنګ دنیاوی زده کړو او هنرونو لپاره هم بندوبست شوی وي.
اصل کې مدرسې چې کوم دي هغه ټولې خدي، خو اصل مدرسه به هغه خوي چې هغه کم دی دینی تعلیم بګیم وي او دنیاوی تعلیم بګیم وي. نو وای دي چې کم دی زمونږ دا میسج دی، پیغام دی چې هغه خپل ماشومان په یو داسې مدرسه کې داخل کړي چې هغه کې دینی تعلیم وي او دنیاوی تعلیم وي. سبا دې کله پاره شي نو دې دین خدمت هم وکړي او دنیاوی لحاظ سره هم کم دی خلکو خدمت وکړي.
د اسلامي او عصري علوم ماهرین وای د مدرسو مشرانو ترڅنګ حکومتي او غیر سرکاري ادارو ته پکار دي چې په مدرسو کې زده کوونکو د پاره د عصري تعلیم انفارمیشن ټیکنالوژي او نورو هنري زده کړو بندوبست وکړي چې په دې توګه د مدرسو زده کوونکو هم د نوي دور په ځغال کې د برخي اغستو جوګه شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د امریکای راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ډیموکرات او ریپابلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو کمپینونه روان دي. امریکای د صدارت پټاکنو کې د ځوانانو رائے سمره مهمه دي او دواړه ګوندونه د ځوانانو د رایو ترلاسه کولو لپاره سو کوششونه کوي. د امریکا غږ خبريالي ټینا ټرین رپورت د استاد منګه همکاره بهشتا تلاش وړاندې کوي.
د امریکا د رای ورکونکو زیات شمیره ځوانان دي چې کولای شي د نومبر په عمومي ټاکنو کې مهم رول ولوبوي، او دا شمیره کولای شي چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو امریکایي د ولسمشري په توګه په ټاکلو کې مرسته وکړي.
ځوانان شکمن او مایوس دي، او د دې مایوسۍ لامل د اوسنۍ حکومت کړنې دي. ځوانان د ډېری مایوسۍ سره مخ دي ځکه چې دوی په هغه سرت کې بدلون نه ګوري چې دوی په ټولنه کې غواړي.
مګر وروسته له هغه چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس د ډیموکراټیک ګوند ولسمشری نوماند سو د ځوانانو د رای ورکولو په لیوالتیا کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
د نمبرز وذ ینګ وټرز ان پارټیکولر ور ګریټ.
د ځوانو رای ورکونکو شمیره په ځانګړي توګه خورا ښه و. موږ د ځوانو رای ورکونکو په شمیره کې 15% زیاتوالی لیدلې.
نون اسکلن سالید کولبس یو له هغه رای ورکونکو څخه ده چې په ټاکنو کې د بدلون د عمل د خوشي احساس کوي.
I was like ما واکین درایور کولو پلان نه درلود. خدا چې وسول مشر جو بایدن لټا کو نو غوشه شوی او کاملا هاریس نو ماند ده څه دی وی نی وی نړی په لور وتاکته ډیر لیوالایم چیرې چې مش کولای شو چې یو شزه د ولس مشر په توګه ولرو. زه اوس پاکیقات کی و سیاست ته لیوالایم.
درایور کوون کو د نوم لیکنی په بهر کې دغه لیوالتیا زیاته سویدا vote.org راپور ورکوي چې ورسره له هغه چې جو بایدن د ټاکنو نه شاسو په وو ورځو کې د رای ورکول شمیره لسل زرو څخه زیات اسوه. د رای ورکونکو شمیره چې عمرونه یې له 18 څخه تر 40 کلونو پورې دي د دې نیوی رېجستریشن 85% جوړوي. خو د ولسمشری دا سیالي ډیره سخت وي ځکه چې دا سې ځوانان په خاص توګه نارینه د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ لپاره هم رای ورکوي.
A lot of them don't
there is one driver kun ki pati bawar di chi da america iqtisad khana di no kala chi democratan wai chi dui der karuna ramen sakri di no dui wai chi dui was hum kari fursatuna na lari.
26 year old frankie russell is one of them.
The way to get my age is that you got to
zama da umar da kasano da waqtano da pohedal lapara baid zama da hamzo lusara khabari ushi di wai chi maliya tite shweda somda dol di da topako da karawal pa alwan de bandiz aw da زه په خپل خبرې کوي. خدا کافي نه ده مونږ د امریکا خو پالیسۍ ته اړتیا لرو. باید نوی جنگونو مخنیوي وشي او زمونږ پیسې بهر ته ونی لیگل شي او د ملک دننه مصرف شي.
ځوانان په حقیقت پوهیږي چې په سیاست کې سره روان دي، خو دوی یوازې هغه بدلون نه ویني چې دوی یې تمه لري یا په انتخاباتو کې د ښکېلتیا لاري غواړي. مګر زه فکر کوم چې هغه بدلون چې په تیرو سو انیو کې مونږ ولیدو یقینا یو نوی لار را منځته کړی ده.
دا معلومه نه ده چې ځوانان به چا ته رای ورکړي. خدا روشانه ده چې د ځوانانو رای به د نومبر په ټاکنو کې خورا مهم رول ولوبوي. د ټینا چن لپاره بهشت تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
کتونکو او اوریدونکو هم په دې باندې د هلو وی او ای د ټلویزیون د خبرونه سرته رسیدي. خو موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم کتې شی بی او ای ډی نیوز ډاٹ کام باندې او سمره چی تازه خبرونه راځي هغه تاسو په فیسبوک او موږ په ویب پاڼه باندې کتلې لستلې او اوریدلې شي. هم په دې سره زه محمد اکرام اوس تاسو ته اجازه تخم. الله پامان.
Thank you.
We'll be right back.